السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ ولرئ، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې په هوی سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویلي د طالبانو پولیساتو نن هم پر ایرانی ځواکونو باندې ډزې کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم تر دې شېبې په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د پاکستان یو پلاوی په کابل کې د یو د دویمې ورځې لپاره له پاکستاني طالبانو سره په خبرو بوخت دی. دغه خبرو منځګړیتوب د افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اجانس راپور ورکړې چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلې دي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یک شنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره پرون په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغه غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام اتلولي یې خپله کړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د سوله او د امن چې کومه مایله کېږي او هغه کې چې کوم بنیادي طریقه کاري موږ د هغه پابندي
د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي دا پلاوی پټې اجنډاوي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره.
پاکستانی چارواکو منلی چې د کرکټ لوبغاړي یې د افغانستان د شپږیزې له لیګه وتلی دي.
هغوی واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوې وه امنیتي اندېښنې سبب بللی کېږي.
او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه وخوځېده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. دا دویمه ورځ ده چې د پاکستان یو پلاوی په کابل کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغلته چارواکي وایي چې دا خبرې له پاکستانی طالبانو سره پیل شوې دي او منځګړیتوب یې د افغانستان د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې دا پلاوی به کم تر کمه څلور ورځې په کابل کې پاتوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواو نه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
صدر مطالبات کی سزمن کی طرف نہ سوالات نو اغا ارے کہ یو دفعہ دا انضمام مطالبہ تداری نو او زمون طرف نہ دادے چے تا سوچے پہلے پاکستان تا کرونو شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د تنظیمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
دا پلاوی چې د شنبې پر ورځ کابل ته رسیدلې د مذاکرات ورځې څلور خودل شوې دي. پاکستانی رسنیو د دې کسانو شمیر چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي او قبایلي مشران پکې دي 12 او زینو ولستنه خودل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي د دې پلاوی جوړښت او غونډې د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی وو او له پاکستانی طالبانو سره یې په اوربان هوکړه کړې وه.
جون اولنۍ او دویمه نیټه باندې چې کوم خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامعلومه مودې اعلان شو. نو چونکی هغه وخت کې هغه خپلې غوښتنې دې سره شریک کړې وې دی ته بیا ویلو چې دی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریکي او دی له بیا واپس جواب ورکړي. هغه وخت خپل شرایط تغییر ته ویلو.
دا پلاوی وروسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای په 26مه د تقی عثماني په مشرۍ د دینی عالمانو یو بل اتکسیز هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبرې خودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم وو. هغه په خپل د دې کنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوو د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي و د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکي رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوو د سفرونو استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپل پراخو لاسوهن لپاره د زمينه برابرول بولي.
اصل هدف د پاکستان د دای چدي دغه بهانه باندې دغه یو اجندا جوړ کی د خپل د استخبارات د پاره چوتي افغانستان کې لاس وهنه وکي او دلته مداخله وکي.
د جمهوری نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنه وچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه ورته جوړ کړی دي. خو برعکس پاکستان تور لګوي چې پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي. هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی و.
و موردل چې کابل ته تللی پاکستانی پلاوی نن په دویم ورځ هم له پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبرې روانې کړې دي. دغه پلاوی به لږ تر لږه څلور ورځې په کابل کې پاتې سي. په تیره یوه میاشت کې شاوخوا دا دریم پلاوی دی چې د پاکستان کابل ته سفر کوي. دغه اوسنی پلاوی مشري د طالب د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي. د ښاغلي سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر دا مرکه کړې.
صدر مطالبات کی سزا موږ تر طرف نه سوالات نو هغه دې کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته داږي. نو او زموږ تر طرف نه دا دي چې تاسو چې له پاکستان ته کرونو شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخه ترازی د هغوی دریس سره
زه په مناسبت او کړم چې کدی دلیل باندې دا غی خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي لکه چې زکه دا غی د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مون ته خو غی دا وایي چې زمون دا غی په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تاسو نه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې په دې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې باندې واپس بحال شي. فلحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه سم چې ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو دی یو پارلیمانی او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کومه خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوښو، نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې د طرف نه زه زما په اندازې خو مثبت جواب دی. آی خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو یقینا د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ د هغې پابندي او هغې کې به ظاهره ده چې دا خبره خو وي چې مسلح ګرځېدل یا داسې شکل کې ګرځېدل چې د هغې نه هلته بیا داسې یو تاثر راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوی دی، نو دې هم په دې پوه دي او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغې دا مني چې چېرته چې کله سیټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ به یقینا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به موږ بدلو. دې هغې ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل دا خیال دی چې خو هوښیار خلک دي، خو بویا خلک دي، ډېر ډېرې خبرې داسې وي چې هغه موږ ډېر تفصیلاتو ته ځکه نه ځو چې په هغې هغې هم پوه دي او موږ هم دي.
صاحب صاحب ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې اترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کېدای شي چې دا یو ډېرې بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلې شي؟
دا ګڼم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په هغې باندې خبرې روانې دي، کله چې دې باندې موږ یو اګریمنت او یو انډرسټینډینګ ته ورسو نو بیا به پکې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغې کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغې کې ولس هم دی په هغې کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا پکې خپل رول هم راځي، هغې سره مشاورات لږ مزید اوس هم ورسره دی اوس هم په اعتماد کې اوسې شي نو بیا به لږ مزید په تفصیل کې د هغې حوالې سره خبرې اترې کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دي.
سیف سیف چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دغه واپسی غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نننی پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نه غي سره دې خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته ناغ ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه انګل ځا چې کوم تاسو هایلایټ دې باندې ډیولپمنٹ دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسکري مسایل دي دا ټول بچی دینو په یو ځای سیټلمنٹ طرف ته موږ وځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف و چیل مشال رادیو سره یې د دوی د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه به سږ کال د وږي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. د دغه وزارت بیان احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي کله چې اوسنی محصلان خپل وروستي تحصیلي کال پای ته ورسیږي او په پوهنتونونو کې نویو محصلانو ته د جذب زمینه برابر شي هغه وخت به د کانکور ازموینه واخلي. د کانکور د ازموینې ځنډیدل د دولسم ټولګیو هغه فارغان بیا اندېښمن کړي چې د کانکور لپاره تیاری نیسي او په تیاریو بوخت دي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې ورو.
سره لدې چې له 1401 تحصیل کال 15 میاشتې تیریږي، خو سا کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. د دې وزارت وینا احمد دقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر دی تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږې له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12مو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تېر کال له 12م ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل:
تر یو کال ډېره موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دی ترسره شوی او موږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې څه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه د وري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې یې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدي. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اوکرایني او ترکیې چارواکي وایي چې د اوکراین په غلي بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسې بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلی ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل له احمد تکلاور.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسې بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی په نوم دا کشتۍ چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسې بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې په رازونی کشتۍ کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوې موافقې له مخې روسیه هم کولای شي خپله کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار دا کشتۍ داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 24 کلن اولیکسی واداتورسکي او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغنده پر کور ولګید.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت کوشانی لوبډلې د شمال زون فوټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دوم پړاو مقدماتي سیالیو په لړ کې د بلخ ولایت په کوربتوب د شمال زون فوټبال سیالیو اتلولي د بلخ کوشان لوبډلې ترلاسه کړه. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالیو په پایله کې د بلخ ولایت کوشان لوبډلې د لسو امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام او د جوزجان ولایت امید کلب د نهو امتیازو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه سیالي چې د بلخ ولایت په سینا فوټبال ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ. په دغه سیالیو کې د بلخ کوشانی، جوزجان امید کلب، سرپل امام یحیی، فاریاب یاشلر او سمنګان ولایت امیر علي شیر نواهی لوبډلو پکې ګډون کړی و. دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. افغانستان د شطرنج نړیوالو لوبو په دریم پړاو کې یمن ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د شطرنج نړیوالو لوبو دریم پړاو چې تیر ورځ د هندوستان په وخت 3 بجې د دې هیواد په چنای ښار کې ترسره شو، افغانستان خپل یمنی سیال ته ماتې ورکړه. د دې ریاست په وینا د خیبر فراری په لوبډل مشري د افغانستان لوبډل یمن هیواد ته چې د دې لوبو په سی ګروپ کې اتم ځای درلود ماتې ورکړه. ټاکل شوی سبا د اگست په 2 نیټه به افغان لوبغاړي په بی ګروپ کې د سنگاپور له پیاوړي لوبډلې سره مخ شي. دغه سیالي روانه اونۍ پیل شوي او د اگست تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. او سعودي عربستان د آسیا فوټبال فدراسیون ته وړاندیز کړی چې د 2026 کال د میرمنو د آسیا ملتونو جام د لوبو کوربتوب ورکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې عربستان هڅې پیل کړي چې د میرمنو فوټبال ته په دغه هیواد کې وده ورکړي او همدا دلیل دی چې غواړي د آسیا د ملتونو جام راتلونکي لوبې هم په دغه هیواد کې وشي. له دې وړاندې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي و چې دغه هیواد د فوټبال آسیا فدراسیون ته د نارینهو د ملتونو جام د سیالیو د کوربتوب وړاندیز هم کړی و، خو د آسیا د فوټبال فدراسیون لا تر اوسه د عربستان سعودي د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې پاکستان د افغانستان په کرکټ لوبغالي کې تر 14 وروسته خپل لوبغالي لښ په گیزی لیگ نه وستري دي. خو اوس راځو دې ته چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان د پلاګتګ راتګ کې ورته ډېرې ستونزې پرتې دي او دا ستونزې له میاشتو میاشتو راهیسې نه دي هواري شي.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځ ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دی آزادۍ راډیو ته وویل
هغه داسې مریضان دي چې موږ خدا کوي پوزه اپ کراچۍ کې وړي، کراچۍ کې تلل بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کراوي ستړل دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نو ټول بیرته راولي. او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیرته باندې کې لا دې مقتلات پری دي را تامه دي پری دي دوی ګیرته خلاص کړه وسره چې دغه تو وای دا خپل حکومت والا او تاغم لغو سره کوم اغنه کوي چې دا وایز دا مریض د لادا دی چې به تیبان بار نه ورکی نه دغه یو ته ورکی هاتی والا انده چې دومره خلک ولا دي خدا کوي زه خدا خو باندې ګرځم چې وی ویني دی غاغه ته ورسي زنانا مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وای دا ټول خلک چې دلته د تاګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خود دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کسه دنن پریخ مریضان ما غونډ ډیر دسه خلک دي چې دلته اندغه څه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره وډي ډیر په تکلیف و دي باندې ناسو مو خود مجبورای دلا سره غلیو ځکه چې هر څوک چې دي د مسای دلا سره نسی ضرورت لري یا به پلار مریضی یا به مور مریضی یا به خزه مریضی یا اولاد به مریضی.
د کرخه په دواړو لورو کې اوشمر خلک په خپلو کې دوستي او خپلوي لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپلې کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړه ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي و اختر دپاره اوس زو کوزه اوس پرې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامو پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وهلي نو مو پکتیکا یو خو نه یې پرېږدي. وختره ونده چې کلاویږي مریضان زی مشومان زی زنانا زی چوکن دسی نزی مسته ده براهو تکلیفی زک زی
بل لوری تا ده پکتیکا چارواکی وی دوی ده پاکستان لوری سر بیا بیا عدی کنی ولی او حد سیداده چه خلکو او نارو لرون کتا پتگ او راتا که آسان تیاوی برابری شی ده پکتیکا ده اطلاعات او فرهنگ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وی دوی ده انگور عدی پلار ده تلون که مسافر پستونزو پوهیگی او ده حال اولو لپاره حد سی کوی
ده پکتیکا ولایت ده انگور عدی د ګټ بارت دغه د خلکو یې کنيستون زده او دغه د سرحدونو خلک چې د الته دوستي ولري دی د لیلري نو موږ هم بار بار د خبره دوی سره شریک کړي ده د بارت شرم کوشش کوو او د کوشش مروان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر او واسانتیا جوړ شي او خلکو را تامت صحیح تر کوي چې نو دا مشکلات ته خو ان شاء الله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړي ده ان شاء الله خپل کوشش کوي
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اړې پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅي په لار هم مسافر لوړ تستون سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یاد لار دواړو خواوته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي
د انګور اډې په اړه مو واوریدل اوس په واوري چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیگ نه پاکستانی لوبغاړي وتلي دا چې ولې په دې راپور کې به واوري
په کابل کې د شپږیزي کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیک کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینه هغه د تایید کړی دا چې کم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزه د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللې دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې
د پاکستان ډان ورسپانی خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته په شپږیزه کرکټ لیگ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د 14 څخه یو ورځ وروسته شوې ده په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر پخلی کړی ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړی سره لدی چې د شپږیزې په لیک کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرش میر پاړه څه نه دی ویل شوی خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 شپږ کسان ول د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په شپږیزې لیک کې یو شمېر بهرنیان هم لوبیږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي خو نتایج شوی او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد میر حمزه کامران غلام آصف افریدی او خالد عثمان ول پاکستانی لوبغاړي وروسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو په دې چاودنه کې طالب چارواکو د دوه تنو وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوي چې دوی خپل دغه ټویټونه وروسته بیا بیرته پاک کړل د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګونونه ښودلې دي دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړې ځکه په خبره ده د نورو هغه بهرنیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغیز اچوي
وسم ستاسو پیغامونه
آزادی راجیو کار کوم کا اور یدن ستا نی کے لیے احترامات وران کوم نا دے ایران جنگ مش پر سخت تو کو غندو دا دے ایران جنگ چدی دو بو پر سر دے دا غیلمن د سن پر سر دے نو غامیر عبد الله یان چا غور ز خبر وکړی هغه ټول نو دغه پر سر یا دا و چې ګرام دغه پر سر ده نو دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې افغانستان په مچور د بندونه ورکړل دوی ول څه نه ویل خو چې زه ته ونه ده له چوه شی نسته یا حکومت نسته دا به موږ پر وخو یا بیا باندې لاکو یا به دا چې وکړي یا به چوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړي پر ځای کښېنئ
السلام علیکم ضلع غزنی ولایت اندړ ولسوالی د بینزو یارو کلا بخت محمد خبرې کوم د مرستو په باره کې دا کوم انجنیران چې راځي کلي ته د مرستو لپاره بیا په کلي کې کوم نمایندګان چې دي هغه خو یا د کې وایستې په وایې هغه باندې یا د یا دی نمائندگی کوي په خلکو باندې کامیابی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې دې په سبب برابرۍ هغه خلک ته لیست ورکوي یو غوډی پارا کاسنه ورکوي یا کوم مزفاکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر.
بلی السلام علیکم ګل محمد په هلمند ولایت سره په سیسره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارتون کو او ریډونکو ته سلامونه وایم. ما د اسلامي امارات څخه د ارزو ده چې دغه دا اوس ولې دا شان دونې مخبر ګرانی روانې په دې ولس میاشت کې تاسو موږ ته وکړه ورځ په ورځ غنم ګرانېږي غوړي ګرانېږي رقم رقم شان ګرانېږي دا ولې داسې کوي دا اوس اخر ته به دا ولس باره اریانې پر کومه خوا ټوپ تاسو به هم اریانې اس محصول د دوه یو نیم لک پر مټر باندې دوه لس لک ته ولاړې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګ خبريږي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. ایران ویلی طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپل پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میرحمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې پوهاوی سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میرحمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې ده. نیمروز کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بلې ټپي دی. ایرانی لوري دا کړې چې نن هم طالبانو پر دوی ډزې کړې خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې ده او نن دویمه ورځ د خبرو دوام ته ځانګړې کړې. پرون هم د دوی ترمنځ درې پړاوه خبرې شوې. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپای جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمنی ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه لوبډلې د شپږ 50 کلونو انتظار وروسته دغه اتلولي خپل کړ. اوریدونکو دا خبرونه کولای شئ په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. هلته به هم د ورځې له تازه پیښو خبرونو او دغه راز ځینو ویډیوګانو نه خوند اخلئ. هلته ځینې عکسونه هم موندلی شئ که چیرته غواړئ چې د ازادي راډیو نور خبرونه د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو وګورئ. نو د ازادي راډیو د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. پر دې سربیره انستاګرام هم مه هیروئ. اوس راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې تاندې څانګې له یاده مباسئ.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو مینوالو. ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې محرک لای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به د ننګرهار ولایت د ورزش له مسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم را ژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی ده.
دغه شان به واورئ چې د افغانستان ورزشکارو ماشومانو یوه ډله روسیې ته تللې تر څو د آسیا د ورزشکارو ماشومانو په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران.
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس به په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واورئ چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده که وخت ونو د شپږیزې لیګ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم درسره شریک کړو. له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزې خپرونې ته غوږ یاست. د ننګرهار د ورزش مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هره ورځ په بېلابېلو ورزشونو کې شاګردان روزل کېږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې له مسؤل عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بېلابېلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړي.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی، البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کېږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم را ژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی خاص د ملي لوبو دپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زموږ ټول فدراسیونونه په اوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینه غواړو، دوامداره مسلسلي څارو. په همدې برخه کې د پنجشنبې او جمعې په ورځ باندې زموږ پهلواني ده، تقریبا د پهلواني سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي، پهلواني کوي. د تکواندو په اړه زموږ مسابقې ان شاء الله چې لنډو ورځو کې ترتیبیږي بیا به موږ تاسو سره شریک کو. تر دې وړاندې مو لنډې لنډې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خوار وه او تاسو ته معلومات کیږي چې په ټپه ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټولې سیالۍ ان شاء الله چې په لنډو ورځو کې به هر سیالۍ له هرې لوبې منتخب لوبډله ولرو چې مرکز ته او په مجموع کې بیا له هغه لوبډله بین المللي میدانونو ته زموږ ورزشکاران ځي. د سوک په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نه وي ترسره شوې. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوک نیونې سیالۍ نیولې وې او یو په ټولو برخو کې په نونهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به ان شاء الله چې ولېګو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچوو. د هغې له مخې کم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپینغر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبیږي انشاءالله. ورزشکارانو ته د سهولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په ننګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې ښاروالۍ ته سپارل شوی و، اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کړو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخیستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی و او یو نیم کال مخکې جوړ شوی و لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نه و تسلیم شوی. 13 ورځې موږ تسلیم کړی دی او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه به پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به په لاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروال او د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش اداره وایي چې تمه ده په روسیه کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن ګیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسیې هیواد په ویلډستیک ښار کې به د جولای 28 څخه د اګست 8 مینیټې پورې دوام ولري افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکی ورزشکاران په پر هوډ او چمتووالي سره د لوبو ته میدان ته وردانګي او هغوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او ډېرې هیله او امید شته چې انشاءالله بریا به د افغان لوبغاړو په برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې دي. سږ کال دا سیالۍ د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپینغر لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې پنځه ګټلې او لس نمرې لري. تر څنګ بوس لوبډلې بیا پنځه لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم لس نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره اته او شپږ نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ له نږدې ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړې.
نوم خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدون کې او لغمان څخه راغلی يم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبا د کرکټ د مینې او یووالي لوبا ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه سطحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیگ ده د افغانستان. د 2000 کال راهیسې بیا نو ترسره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا ترسره کیږي، ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي، همدارنګه د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده ترڅو دلته ځان ښه ثابت کړي او نسکلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو میدان او نیوز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
شی ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پرې منلای شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او ندرنوي احساس ونکي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دا هڅه نه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریح کیږي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. د ده په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دي روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکم، مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. چی افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، په خپل ځای باندې، په خپل فکر باندې مستقاموي، په خپل فکر باندې دروي، دا به ممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي پر اتلون کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو مخپل ځان ته انتخاب کړي وو یا ټکلای وو به دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړي وو خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې د کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي. نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بېخي انتخاب ځینې اخیستل یا تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی زیات جدیت احساساتتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو لا ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهې کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، معنا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې درځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولی شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریز پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بناً باید غبرګون وښيي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی شي په ډیر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترس پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډیر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کول شي بلته انتقال کړي کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډیر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی دا پخپله لږ بنیاد غلط دی مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو مونږ جدن بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ که برعکس کېږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کېږي دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې هل دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډیر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغه کې تر ډیر څه لوی ته پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغه څه د گذار مرحله څخه ډیر قرباني وخلي کمه
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باورید تر بلې ونې خو وخت ولري
زمان.